پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم و به ورچې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسي جرګې د یو شمېر ولایتونو نورو ولایتونو د انتخاباتو پایلې هم اعلان کړي. سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړه چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو د افغانستان په اړه پر تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د هرات امنیتي چارواکي وايي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې ملکیان او یو سیمه ایز پولیس وژل سوی دی. په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یوې خصوصي راډیو ماسس له پرون ماښام راهیسې ناپېژاندو وسلوالو تښتولی دی او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل د هرات امنیتي چارواکي وايي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې ملکیان او یو سیمه ایز پولیس وژل سوی دي. د هرات امنیت قمانداني ویان عبدالاحد ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په پښتون زرغون کې د محلي پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ او دا تلفات یې واړول. ولیزاده وایي چې د پولیسو په مقاومت کې هم څلور طالب وسلوال وژل سوي دي. یوې امنیتي سرچینې بیا ویلي چې څلور سیمه ایز پولیس په دې نښته کې چې د شپې له اتو تر دوو بجو یې دوام وکړ وژل سوي او اووه تنه نورې د طالبانو لخوا یرغمل سوي دي. په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یوې خصوصي راډیو ماسس له پرون ماښام راهیسې ناپېژاندو وسلوالو تښتولی دی. د رپورټونو پر اساس د انجینیر زلمی موټر چلوونکی وسلوالو په ډز وژلی او خپله دیه له ځان سره بیولی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون لیکلي چې د ننګرهار امنیتي او سیمه ییز چارواکي د دې پېښې جدي پلټنه او د انعکاس راډیو د بنسټګر انجینیر زلمی د موندلو او راخوشي کولو هڅه کوي. دا هم لیکلي چې په رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو برید د بیان پر ازادۍ ریته یو هیڅ د توجیه وړ نه دی. د کونړ ولایت چارواکي وایي روان کال بڼوالو د مالټو، نارنجو او لیمو له باغونو 100 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د کونړ د کرنې او مالداري چارو رئیس انعام الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې د اندازه عایدات په څه باندې 2000 جریبه ځمکه د آبادو باغونو څخه راټول سوي چې تمه ده کال ته لاپسې پراخ سي. په کونړ کې د دغې میوې د عایداتو د زیاتېدو علت دا ښودل سوی چې د نورې میوې په پرتله لږ خرابېږي او سړو خونو ته هم ډېر ضرورت نه لري. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د قطر دولتي اژانس رپورټ ورکړې چې د قطر امیر تمیم بن حماد الثانی ته بلنه رسیدلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې امیر تمیم به د یکشنبه په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. د دې شورا د تیر کال غونډه په قطر کې وه چېرې چې یوازې د کویت او قطر مشران ورغلي وو او د سعودي د بلاک ملاتړي هیوادونه یو هم ورغلی. د خلیج د همکاري شورا هیوادونه قطر، متحده عربی امارات، سعودي عربستان، بحرین، کویت او عمان دي. د 2018 کال په جون میاشت کې د سعودي په مشرۍ د خلیج اکثر هیوادونو په قطر اقتصادي او سیاسي بندیزونه ولګول او دا هیواد د تروریستانو پر تمویل او ملاتړ تورن کړ، خو قطر دا تورنه رد کړ. د اوکراین امنیتي ادارې وایي چې یو ډیر لوی سایبری حمله یې دفع کړی او اوکراین ویلي چې روسیا د دې کار تر شا لاس لري. د دې حمله هدف د اوکراین قضایي سیستم بلل سوی دی. د اوکراین امنیتي ادارې په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې هکرانو غوښتل د قضایي قوې سیستم هدف وګرځوي. د اوکراین امنیتي اداره وایي چې د سایبری حمله او کولو دا برید ډیر لوی وو. دوی په دې اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړي. روسي چارواکو سمدستي د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د روسیا او اوکراین ترمنځ کړکیچونه په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلي، ځکه روسیې د اوکراین د سمندري ځواکونو بیړۍ او ماڼوګان نیولې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ځل بیا د هرمز تنګی د بندولو خبرداري ورکړی دی. ل دې تنګی څخه د نړۍ تقریبا دریمه برخه هغه تل تیریږي چې د سمندر لاري انتقالېږي. د ایران دولتي ټلویزیون د سه‌شنبه پر ورځ د ولسمشر حسن روحانی له قوله ویل چې کوم ورځ امریکا پریکړه وکړي چې د ایران د تیلو د صادراتو مخاوني سي، ل فارس خلیج څخه به هیڅ تیل صادر نسی. حسن روحانی هم درنګ ژمنه کړې چې د امریکا متحده ایالات به د ایران د خامو تیلو د صادراتو مخاوني نسی. هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه امریکا وویستله او خبرداری ورکړ چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه به ونیسي، د ایران ولسمشر په ورته توګه د هرمز تنګي د بندولو خبرداری ورکړی و. د ایران د قدس ځواک ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی هغه وخت د روحانی د دې خبرداری هرکلی کړی و. د خبرونو پای
پریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه خبرونه کې به وره چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسی جرګې د یو شمیر نورو ولایتونو د انتخاباتو پایلې هم اعلان کړي.
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شل ولایتونو افتتاحي نتایج اعلان دسپار.
په کندهار کې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو په دې ولایت کې شاوخوا 3000 رای باطل اعلان کړي او یو شمیر کسان هم په انتخاباتو کې درغلي او په تور عدلي او قضایي ارګانونو تور پیژندل دي.
په حدود 3000 رایا فشاوخه کې باطل شوې ده.
د انتخاباتو د روان بهیر په اړه مو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر سره هم مرکه کړې. په نور موضوعاتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پراختیایي اداره یو اس ایډ د یوې پروژې له لارې له هغو خلکو سره مرستې کوي چې د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو او په ځمکنیو عملیاتو کې ورته زیانونه رسېدلي وي. دغې ادارې پرون په پکتیا کې پر یو شمېر کورنیو مرستې وویشلې.
حکومت پروژه البته په 2013 کال د مارچ په میاشت کې په فعالیت پیل کړی دی. پروژه په پکتیا کې موږ و ډیر شپې ثبت کړی دی.
په نړیوال موضوعات کې به واوري چې سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړې چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15.5 زپا صافه وزي او ریدل شي. نن د افغانستان په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې هم مخبري کیږي. البته د بهرنیو د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او دغه راز په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هم ګډون کړی دی. د ازادي رادیو خبریال هم هلته شته. دا غونډه د افغانستان په اړه 2 ساعته وروسته پیلېږي، 3 ساعته مخکې. د غونډې له وروستي حاله به مو واورو. خو غونډې مخکې د ناتو چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د دوام ژمنه وکړه. دغه ماموریت په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول کیږي، هغوی ته سلا مشورې ورکول کیږي او ملاتړ کیږي. خو رازو د انتخاباتو موضوع ته د ولسی جرګې د انتخاباتو د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به هم د یو شمیر نور ولایتونو د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د مخې د کمیسیون د یو شمیر ډیرو ولایتونو رایې اعلان کړي دي. د کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې به د ټولو 3 ولایتونو له غزنی پرته پایلې اعلان شي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقب د میاشتې په 19 او وروستۍ هم د قوس په 9 اعلان شي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی. د کابل له سټډیو سره د افغان صاحب راته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه ویلي د 2 نورو ولایتونو د انتخاباتو پایلې اعلانوي.
بل نوري صاحب لکه تاسو چې ویل د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسن وایي چې تراتلونکو درې یا څلور ورځو بعد شاوخوا دوه دیرش ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي. د دغه کمیسن مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن هم د یو شمېر ولایتونو لومړۍ پایلې اعلان سي.
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون شل ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان ته سپاره او هڅه او کوشش دا دی چې موږ یو شمیر ولایتونه نن هم اعلان ته وسپار او کوشش دا روان دی چې په دراتلونکو درو څلور ورځو کې دو دیرش ولایتونه ابتدایي نتایج اعلان سي.
خو دا چې د ولسي جرګې د کومو ولایتونو د رایو لومړۍ پایلې بنن اعلان سي ښاغلي حق پرسي په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې وي معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن به د لوګر، بلخ او پکتیکا ولایتونو د انتخاباتو لومړۍ پایلې اعلان سي. تر اوسه یاد کمیسون د ولسي جرګې د کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لغمان، پنجشیر، بامیان، خوست، کونړ، نورستان، تخار، سمنګان، سرپل، دایکنډي، اروزګان، زابل، جوزجان، فراه او نیمروز ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د تیرې عقرب میاشتې په 19مه د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي. خو کمیسون د دوه دیرش ولایتونو د غنیټه د قوس دویمې او د کابل د همدې میاشتې 19مې ته وځنډوله. خو چې بیا هم لا دویم اعلان شوی مودې او څه موده اوړي خو کمیسون لا هم بشپړې پایلې نه دي اعلان کړې. که څه هم د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو د رایو د لومړنیو پایلو له اعلانه هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې کمیسون نه باید د وروستیو پایلو له اعلان د لومړنیو پایلو په څیر په ځان اعلان کړي. د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د رایو له اعلان وروسته د خلکو غبرګون ته په کتو داسې معلومیږي چې د کمیسون اعلان شوي پرېکړې ورته د منلو وړ دي.
د اعلان شوو پایلو په اساس باندې د خلکو عکس العملونه مونږ کم وینو. خلک ډېر عکس العمل نه لدی او ډېر هدا پورې ښکاري چې خلک د ابتدایي نتایجو اعلان شوو نتایجو نه راضي دي.
خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د لومړنیو پایلو په سر د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د شکایتو کمیسون ترمنځ ژور اختلاف ده او ممکن د وروستیو پایلو په اعلان سره ځینې کسان د لومړنیو پایلو د بریالیو کسانو له وروستي لیست نه ووځي. که څه هم د شکایتو کمیسون په دې اړه څه نه وایي خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه اختلافات ردوي او وایي چې دواړه کمیسونونه په پوره همغږي خپل کارونه پر مخ وړي څو وروستۍ پایلې اعلان ته د وروستیو پایلو اعلان زمینه برابر سی. بلی نوری صاحب.
بلی رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د ټکنۍ اعلان په باب مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره هم مرکه کړې. خو تر دې مخکې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له وروستي اقدامه خبر شي چې البته په کندهار کې شاوخوا 3000 رایې باطل اعلان کړې دي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال وایي چې د انتخابات شکایتونو د کمیسون چارواکو ورته ویلي چې یو شمیر کسان هم په انتخاباتو کې د درغلۍ په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. نور به له صادق رښتینی واورو.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسون رئیس کریم الله ستانکزی وایي د ټاکنو په اوږدو کې له دوی سره 469 شکایتونه ثبت شوي وو چې یو شپېته ډېر جدي او تر څېړنې لاندې نیول شوي. د ستانکزی په وینا ثبت شوو ټولو شکایتونو ته د رسیدګۍ په اساس د 9 ټاکنیزو مرکزونو رایې بیا شمېرل شوي چې له دې جملې څخه 3000 رای باطل اعلان شوي. د شکایتونو د کمیسون رئیس وویل چې درې تنه د درغلوی په تور څارنوالۍ تور پیژندل شوي. د څلورو تنو دوسیې چې درنې وې او دوی دلته د څېړلو لپاره پرمختللي وسایل نه لرل کابل ته لیږلي او څوارلسنه نورې نغدي جریمه کړي. ستانکزی که څه هم په دې برخه کې جزئیات ورنه کړه خو وی ویل چې په دغه کسانو کې د ټاکنو کمیسون لوړ رتبه کسان هم شامل دي.
په حدود 3000 رای په شاوخوا کې باطل شوی ده او 3 اشخاص عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي دي. 14 کسان نقدي جریمه شوي دي چې مختلف اشخاص پکې شامل وو او یو تعداد قضایي چې زیاتې مشکلات درلودل او درنې وي استثنايي مرکز ته سول شوي دي.
د شکایتونو د کمیسون رئیس وویل د ټاکنو په ورځ په کندهار کې ټول ټال 190000 کسانو رای کارولي چې 150000 د بایومیټریک له مخې وي او 40000 نورې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له بایومیټریک الو پرته کارول سی.
هغه کسانو چې د بایومیټریک په ذریعه رای کارولي تخمینی ارقام یو لک 15000 او 40000 رایه بدون د بایومتریک چې پر مجموعه کې یو لک 90000 رایه کارول شوی ده.
که څه هم د ولسی جرګې ټاکنې په ټول هیواد کې د تلی پاتې 28 نیټه وسپې، خو په کندهار کې دغه ټاکنې د دې ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له امله تر یوې اونۍ ځان وروسته ترسره سوې. د ټاکنو کمیسیون تر اوسه د کندهار د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو د اعلان په باب مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مرکه کړې او لومړۍ مو ترې پوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه د رایې په څو پړاوونو کې د مختلفو ولایتونو اعلانوي، آیا په دې کې له ډېر دقته کار اخیستل کیږي؟ ښاغلی رشید وویل
ډیره مننه. له دې اسمو چې کمیسیون ووتونیږي خپل کار هغه ټاکلي مهال ویش کې بشپړ کړي، موږ یې هرکلی کوو او د ښه اقدام ده. وایو چې باید له پامه ونه غورځول شي چې خدای دې وکړي چې په دغه سرعت کې دوی هغه دقت له منځه یونیسي. موږ ګورو چې مثلا د کابل ولایت دوی په پلان کې وه چې بیا شمېرنه ټول معنا باندې بشپړه کړي او هغه ترسره کړي، ولې تر یو حد پر چې خبر شوي دوی له خپلو پرېکړو څخه بېرته راګرځېدلي دي او دوی غواړي چې صرفا هغه مرکز چې د شکایت کمیسیون لخوا نه په ګوته شوي دي هلته بیا شمېرنه تفتیش ترسره کړي نو نور څخه تېر شي. حال دا چې دوی پرېکړه دا وه چې کابل به ټوله بیا شمېرنه ترسره کوي. همدغه چې په نورو ولایتونو کې موږ ګورو چې په خوست کې دغه اوس جدي ستونزه روانه ده. هلته د شکایت کمیسیون، د انتخاباتو کمیسیون، همداسې د کاندیدانو ترمنځ ستونزې موجودې دي. نوی مهال غواړي چې بیا شمېرنه ترسره شي، ولې کله توافق کېږي کله بېرته غرد کېږي. نو حتی اوس موږ نه خبر شوي چې شکایت کمیسیون غواړي چې په ټوله کې مجبور شي هلته بېخي دغه پایلې باطل اعلان کړي. نو دغه هغه څه دي چې موږ اندېښنه لرو او دواړه کمیسیونو خپل کارونه کې تر بعض حالات کې همغږي نه لري او دا خپله د پایلو هم په کیفیت باندې هم د پروسې په عدالت باندې
او هغه تاثیر گذاری او افیزه درلوده دي. رشید صاحب محترم، د لومړنی پایله خو په ځند اعلان شو او سلسله وار اعلان شو، تاسو سپارښتنه څه دي چې ورستۍ پایله به څه ډول اعلان شي؟
لومړی مشکل دغه نه چې ورستۍ پایله اعلان شي، خو چې دواړه کمیسیونونه دغه اعتراضونه پاره باندې چې د لومړنی پایله باندې ترځي کیږي، هغه په ډیره همغږي سره او په پوره صداقت او شفافیت سره او تر رسیدګي کې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې د شکایت کمیسیون سره باید په ټوله معنا باندې همکار ووسی. کې دوم کې چې ته د فساد موردونه دلته بیا په ګوته کېږي، باید دواړه کمیسیونونه مسؤل ووسی کې او په عین حال کې موږ د کشفي ارګانونو سره غواړو چې په دغه مورد کې هغوی باید ډېر بیدار ووسی کې چې په نه خاطر فساد موردونه کې راپېښ نه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
او اکرام الله اکرام هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې دغه هیواد تولیدات د اروپا په یو لوی نندارتون کې خو وزلیدل. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو لمخې د افغان تولیداتو نږدې یوې شرکتونو د اروپا د لارتي جیانو په نندارتون کې چې د ایتالیا په میلان ښار کې جوړ شوی ننداري ته ایښی دي. دغه نندارتون د روان دسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی او د همدې میاشتې تر نهمې نیټې به دوام وکړي. قالینی، قیمتي ډبرې، لاسي صنایع او زعفران هغه افغاني تولیدات دي چې دغلته ننداري ته ایښودل شوي او د لیدونکو د هرکلی وړ ګرځېدلي دي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې په دغه نندارتون کې د سلو نورو هیوادونو تولیدات هم ننداري ته ایښودل شوي چې له ټولې اروپا څخه ننداري ته خلک را روان دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په پروان ولایت کې د شیدو د جمع کولو دوه مرکزونه جوړ کړي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې یاد دوه مرکزونه د جبل سراج او باګرام په ولسوالیو کې جوړ شوي. نوموړی وایي دغه دوه مرکزونه د شاوخوا 15000 لیټرو شیدو د جمع کولو ظرفیت لري او لابراتوارونه هم ورته جوړ شوي دي. ښاغلی رستمی وایي چې د شیدو د جمع کولو دغه مرکزونه د 6 میلیون افغانیو په مالي لګښت د IFAD موسسې په مالي لګښت جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول.
نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړه 1400 افغانۍ د بوري یو 500 کیلوي بوجي 1100 افغانۍ د وریجو یو درې نیمه بوجي 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول 550 او یو لیټر ډیزل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهراني او اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله یو یورو 50 افغانۍ شپې ته پوله یو انګلیسی پاوند شپږ نوی افغانۍ یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله یو اماراتي درهم شل افغانۍ 55 پوله زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 20 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 سلويخت افغانۍ
ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو لپی او سټډیو غرمنۍ خبري خبرونه او سمي ونړيواله موضوع سعودي عربستان چې قطر سره اړیکې ترنګلې دي د قطر امیر ته رسمي بلندي کاستول چې د عربي خلیج د همکاري شورا په سرمشتي ځکه ګډون وکړي سعودي عربستان ورسره لدی قطر ته بلنه ولګل چې قطر اعلان وکړ چې له اوپک څخه وزيدي سعودي عربستان بلنه باندې قطر او د خلیج همکاري د شورا د نور غړو ترمنځ اړیکې بیرته خکړي د هغه پښتنه چې اوس به له اسمت سروان خپل همکار سره پرې خبري وکړم سروان صاحب خبرونه ته لاستا سودا موضوع تعقیب کړی دا کلمړی او رودن کته د سعودي عربستان د بلنې په اړه چې د بلن تر شا انګیزه څه ده معلومات ورکړي
ډیره مننه نوري صاحب د قطر خبری آژانس پرون سه شنبه وویل چې د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد ال نهیان ته د سعودي عربستان پاچا سلمان رسمي بلنه ورکړې چې د روان دسمبر په 9 په ریاض کې د عرب خلیج د همکاري شورا په کالنۍ غونډه کې ګډون وکوي قطر ته د سعودي عربستان له لوري د عربي خلیج د همکاري شورا په کالنۍ غونډه کې د ګډون بلنه لدی درکه مهمه ده چې په دې شورا کې د قطر غړي توپ ځندیدلې وو او د سعودي عربستان او قطر ترمنځ اړیکې ترنګلی شوی وي
د سعودي عربستان بلنه ته قطر څه جواب ویلای دی
د قطر امیر یوازې همدا اعلان کړی چې د سعودي عربستان پاچا د خلیج د همکاري شورا د مشانو غونډې ته بللای دی قطر تر اوسه نه دی ویلي چې څوک په دې غونډې ته ولې شي دا هم ډیره مهمه ده چې قطر په کومه سویه د خلیج د همکاري شورا په غونډه کې ګډون کوي خو په هر حال دا د قطر او عربي خلیج د همکاري شورا د غړو ترمنځ په اړیکو کې یو لوی بدلون ګڼل کېدی شي تیر کال د عربي خلیج د همکاري شورا غونډه په کویت کې و خو سعودي عربستان متحده عربي امارات او بحرین د دې پر ځای چې شانی په دې غونډه کې ګډون وکړي د صدر اعظم او مرستيالان ورواستول ځکه چې سعودي عربستان متحده عربي امارات بحرین او د خلیج د همکاري شورا څخه دی باندې مصر د 2018 میلادي کال له جون څخه پر قطر ترانسپورتي ډیپلوماټیک او تجارتي بندیزونه لګولې دي
د دوی د اختلاف سبب څه دی په کوم موضوع د قطر او د سیمه د نور عربي هیوادونو اړیکې خراب شوې دي
سعودي عربستان او د خلیج د همکاري په شورا کې نور شامل هیوادونو تور لګولې چې قطر د تروریزم ترکوی خو قطر دا تورونه پکله کړه دوی د همدغه اختلافاتو په لړ کې پرون قطر اعلان وکړ چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو له ټولنی یعنی اوپک څخه وسیا او خپل پام غاز او تاړوي قطر ډیر غاز هم لري
بلې اسمت سروان له تاسو نه مننه
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ازادي رادیو اوري او سم ایو د افغانستان موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو پراختیایي ادارې یو اس ای د یوې پروژې له لارې له هغو خلکو سره د مرستو د پیل لړۍ پیل کړې ده چې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو او د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ورته زیانونه رسېدلي دي د مرستو دغه لړۍ له پکتیا پیل شوې پرون په شپېتو کورنیو د دې ادارې لخوا مرستې وویشل شوې نور حال به له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال اصل ځازي په راپورټ کې واورو
د پکتیا ولایت د کار ټولنیزو چارو شهیدانو امالولین ریاست په انګړ کې ګڼ عام خلک راټول شوي دوی د هغو کورنۍ وارثان دي چې د سږ کال په اوږدو کې د هوایی او ځمکنیو بریدونو په ترڅ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او یا هم ټپیان شوي د دوی راټولیدنه د هغو مرستو د ترلاسه کولو په موخه دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې یو اس ای اډ لخوا د کومک پروژې له لارې په جګړه کې د زیانمنو شویو ملکي وګړو لپاره برابرۍ او ویشل کیږي د خوست او پکتیا لپاره د کومک موسسې مسولین وای یوازې د روان 2013 میلادي کال د مارچ لمیاشتې را پدې خو چې کومک موسسې د یو اس ای آی په مالی مرسته په افغانستان کې فعالیت پیل کړي، یوازې په پکتیا کې 30 د ډرون او ځمکنیو عملیاتو داسې پیښې ثبت کړي چې په کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وښتې. فیروستانه چې په خوست او پکتیا کې د کومک موسسې دفتر مشر دی، په ګردیز کې پر زیانمنو شویو کورنیو د خوراکي توکو د ویشلو پر مهال د کومک موسسې او فعالیتونو په اړه آزادی رادیو ته وویل:
دا په مرستې د امریکا متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې یا یو ایس ای ڈی لخوا تامین کیږي چې د کومک پروژې په چوکاټ کې، البته دغه پروژه د کار عمر اجتماعي او شاده او مالونی وزارت سره په ګډه په ټول هیواد کې پلي کوي. کومک پروژه البته په 2013 کال د مارچ په میاشت کې په فعالیت پیل کړی دی. پروژه په پکتیا کې موږ 30 پیښې ثبت کړي دي چې د 30 پیښو نه 150 پیښو ته رسیدګي شوې ده او نور کوم پیښې چې دي دا د برسای لاندې دي.
دا چې د نننې مرستې په پکتیا کې د کومو پیښو د قربانیانو پر ورثه ویشل کیږي ښاغلی تڼۍ په اړه وویل:
نن د شپې تو ملکی زیانمنه شوی کورنۍ سره چې البته 30 کورنۍ کېږي چې په دې کې د ګردې سیړې کومه پیښه شوه، هغې کې 9 نفر وجې ولس شهیدانو، 28 زخمیانو، د نوزی کلا وه په زورمات کې وه، او په هغه کې ډرون حمله چې شوې وه په اریوب ځای کې، د هغو خلکو سره نن مرستې کېږي. او کومې هغه پیښې چې په زورمات کې شوې دي دا 2 ورځې مخکې هغه د بررسۍ لاندې دي.
د پکتیا ولایت د زدرانو د ګردې سیړې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیست تلشی د کورنۍ غړي په هوایي برید کې لا سور کړي، د هم د مرستې د ترلاسه کولو لپاره رابلل شوی دی. د ازادي رادیو ته ویل چې د مرستې د افغانانو ستونزې او د زړونو ټپونه نشي جوړولی، د جګړې ټولې خواوې دي جګړه بس کړي او موږ له جګړې ستړي شوي یو. د ویل
چې کوم ته اون رسېدل او مصر حکومت هغه وکړه مرسته وکړه، که زخمین وکړه د شهیدونو وه نه د خدای په افغانستان باندې کوریري رولې دغه ته دا پیغام دی چې مطلب دوړه د جوړو خبره ته غوړه کې دي سلخه د وک جنگ د ورکی جنگ جګړه مېکس نه غوړي.
پکتیا د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې د دولت ائتلافي ګډو ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د ګڼو هوایي او ځمکنیو داسې پیښو شاهده وه چې له امله یې ملکي وګړو ته د سر او مال زیانونه واوښتل، چې د بېلګې په توګه یې د ګردې څېړې زرمت او ځاځي اریوب ولسوالیو کې ترسره شوي بریدونه یادولی شو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به اکرام الله اکرام ته وښو چې د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو تر ډیره د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستي سفر مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د سولې د خبرو بازار بیا تود دی تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې د افغان کشالې د حل لپاره د سولې خبرو یو وار بیا اثرات پیدا کړی دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او طالب استازو سفر هم د سولې د هڅو یو برخه ده او دواړه لوري به په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه سلا مشورې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي اوس چې په ملي سیمه ییز او نړیواله کچه د افغان کشالې د حل لپاره هڅې پیل شوي، نو باید په کور دننه هم یو سیاسي اجماع جوړ شي او د سولې له خبرو خپل کلک ملاتړ اعلان کړي. سر مقاله لیکونکي همداشان لیکي د دې ترڅنګ باید افغان حکومت، سیاسي او قومي مشران، مدني فعالان، سیاسي احزاب، د ښځو فعالان او رسنۍ د داسې سولې چې د افغانانو ملي حاکمیت، استقلالیت او عزت پکې خوندي وي کلک ملاتړ وکړي، ګټور رول پکې ولوبوي او دواړه خواوې د سولې خبرو ته وهڅوي. مسیر خپلواکي ورسپانې هم په همدې اړه خبره شوې سر مقاله کې لیکلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره امریکا پاکستان ته اړتیا لري او له دغه هیواد غواړي چې د افغان سولې په برخه کې همکاري وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي له پاکستانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر غوښتنه عمران خان ته د ډونالد ټرمپ لیک استول او اسلام آباد ته د خلیلزاد سفر هغه څه دي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرستې ته هڅوي. د سر مقاله لیکوال لیکي چې که څه هم په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او خلیلزاد ترمنځ د خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو تر ډیره فکر کیږي چې له پاکستانه به غوښتل شوي وي چې پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي تر څو د سولې خبرو ته تیار شي.
د کابل چاپی خبرونه ته کتنه وه.
ستاسو له پیغامونو
سلام
علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلې ده. یوه نیمه میاشت کې یوه شبه کم کار نه کړی و. خیر د ما غږ تر ازادي رادیو پورې ورسوې تر کارکونکو پورې نه دی چې ان کار کړی نه افغان د سیم یوه شبه کده راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوې.
السلام علیکم، زه عبدالحدی یم له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه. تاسو ته دا پیغام پریږدم، د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جان د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغه سې ډول ستونزو څخه خلاص وو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرې خو کور مو ودان چې پیغامونه تل راسته وي. موږ هم هرومرو در تخبرو د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو. وړاندې د زهرو ان کاروان 19 پروګرام درته خبرو خو اوس فر به ظاهر ډول ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د هرات امنیتي چارواکي وايي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې ملکیان او یو سیمه ایز پولیس وژل شوی دی. د هرات امنیت قمندانې ویان عبدالحد ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په پښتون زرغون کې د محلي پولیسو پر یوې پوسټې برید وکړ او د تلفاتې وړول. په ننګرهار کې د انیکاس په نوم د وی خصوصي رادیو مؤسس لا پرون ماشم رئیس نه پیژاند وسلوالو تښتولې دی. د رپورټونو پر اساس د انجینر زلمی موټر چلوونکی وسلوالو په دز وژلې او خپل د یل ځان سره بيولې دی. تر څو معلومه نه ده چې دغه وسلوال څوک دی. د کونړ ولایت چارواکي وای روان کال بڼوالو د مالټو نارنجو او لیمو له باغونو 100 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د کونړ د کرنې او مالداری چارو رئیس انام الله صافي ازادي رادیو ته ویل چې د اندازه عایدات په څبان دي 2000 جریب ځمکه د آبادو باغونو څخه راټول شوی چې تمه د کال ته لاپسې پراخسي. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د قطر دولتي اژانس رپورت ورکړي چې د قطر امیر تمیم بن حماد السانی ته بلنه رسیدلې ده. خو تر اوسه معلومه نه ده چې امیر تمیم به د یکشنبه په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. او د اوکراین امنیتي ادارې وایي چې یو ډېر لوی سایبری حمله یې دفع کړې ده. اوکراین ویلي روسیا د دې کار تر شا لاس لري. د دې حمله هدف د اوکراین قضایي سیستم بلل شوی دی.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په همدې سره نور مطلب نه لرو. د زهرو کاروان خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. زه نوریاس نوریا او زما تخنیکي همکار تای روشانه او نور همکاران له تاسو نه خدای پاماني کوو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر د سرګندونو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمو پیښو راګرځو.